آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام درنو اوریدونکو، زه نو شب آشنایم. د امریکا غږ آشنا راډیو د ماښامنۍ خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په پاکستان کې د خلیلزاد او طالبانو غونډه لغوه شوه. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان ته روان شوی او هند وایي په کشمیر کې د هر یو وژل شوي عسکر بدل اخلي.
نن د یکشنبې ورځ د دلوي د میاشتې 28مه د 2019 کال د فبروري د میاشتې له 18 سره برابر ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. د پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د خبرو د لغوه کېدو علتونو په اړه مختلف اټکلونه کېږي.
شاید پاکستان او امریکا د افغانستان حکومت د اعتراض په خاطر دا کار کړی.
د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون د دولتي مامورینو په اړه معلومات ثبتوي.
دا د شفافیت او د فساد مخنیوي ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې د کار د چټکتیا لامل کیږي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یادایش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی. قدر مناوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خدم او اشق الله رحیم زی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. امریکایي چارواکو په پاکستان کې د طالبانو سره هغه غونډه چې ټاکل شوې وه سبا وشي لغوه کړې ده. تر دې مخکې طالبانو اعلان کړی و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره یې پلان شوې غونډه هم لغوه شوې ده. د طالبانو سرچینې وایي چې غونډه امریکایانو لغوه کړې ده. یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د سولې دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته د سفر کولو پلان نه لري. تیرونی طالبانو اعلان کړی و چې د همدې میاشتې په 25مې نیټې په قطر کې د امریکایي هیئت سره تر غونډې مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او بیا د امریکایي هیئت سره ګوري. تر دې دمه د پاکستان او افغانستان حکومتونو په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. بل پلو د افغانستان د سولې دپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره یې کتلی دي او د خپل وروستي سفر په هکله یې ورته معلومات ورکړي دي.
په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو په ټیټ کیفیت اعتراضونه پیل شوي دي. د اترا کوجاست په نامه دغه کمپین په ټولنیزو مطبوعاتو کې پراخ عکس العملونه پارولي دي. معترضین وایي چې په افغانستان کې مخابراتي شبکې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یا اترا خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی اجرا کړی.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي هغه لارې موټر نیولی دی چې 10,000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد پکې بار وه. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې دغه چاودیدونکي مواد د پاکستان نه راوړل شوي ول چې د سیمټو په بوجیو کې ځای پر ځای شوي ول. هغه وایي د دغو موادو د انتقال په تورې درې کسان هم نیولی دي.
د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان نن پاکستان ته ځي. محمد بن سلمان په داسې حال کې پاکستان ته رسمي سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ جنجالونه زیات شوي دي. توقع کیږي چې محمد بن سلمان به د پاکستان سره د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګې اچونې موافقه لاسلیک کړي. سعودي عربستان څو میاشتې وړاندې پاکستان ته 6 میلیارد ډالر پور ورکړ او د هغه هیواد اقتصاد تر یوې اندازې په پښو ودراوه. محمد بن سلمان په دې سفر کې چین ته هم ځي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د ایران د پارلمان رئیس وایي په دې اونۍ کې د پاسداران انقلاب په ځواکونو خونړۍ حمله په پاکستان کې پلان شوې وه او دغه هیواد له خاورې نه شوې وه. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د ایران د پارلمان رئیس نن د یکشنبې په ورځ وویل چې دغه مرګانۍ حمله چې د پاسداران انقلاب 20 غړي پکې وژل شو په پاکستان کې پلان شوی وه او باید چې پاکستان یې په اړه ځواب ورکړي. خو مخکې ایراني مامورانو د پړه د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو چارواکو په غاړه اچولې وه. د شنبې په ورځ د پاسداران انقلاب عمومي قمندان ډګر جنرال علي جعفري هم پر پاکستان باندې تور لګولی وو او د سخت ځوابي اقدام خبرداری ورکړی وو. سعودی عربستان او متحده عربی امارات چې په یمن کې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثی اغیانو سره په جنگ بوخت دي، د پاکستان سره نږدې انډیوالي ساتي. د جیش العدل په نوم د ایرانی سنیانو یو سازمان د دې حملې ذمواري قبول کړې ده. جمهور رئیس حسن روحانی هم په یوې تلویزیونی وینا کې هوډ وکړ چې د نوموړي په قول حتماً به ایران د دغو شهیدانو د وینې بدل اخلي. پاکستان د دې حملې غندنه کړې، خو د ایران د پارلمان د رئیس د تور په ځواب کې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
په همدې حال کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي دي خپل ځواکونو ته بشپړه اجازه ورکړې ده چې د هغو کسانو پر ضد ګام واخلي چې په کشمیر کې په ملیشیا ځواکونو ځانمرګي برید کې لاس درلود. ښاغلي مودي ویلي دي چې په پلواما کې به د تویو شوو وینو بدل اخلي. د هندي کشمیر په پلواما سیمه کې د تېرې پنجشنبې په ورځ په ملیشیا ځواکونو ځانمرګي برید کې 40 ملیشیا ځواکونه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په پاکستان کې میشته د جیش محمد وسلوال ډلې ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. ایران نن نوې اوپتل ښکاره کړ چې په خپل ایران جوړ کړی دی او د کروز توغندي پکې نصب شوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د بندر لنګه په ښار کې په ځانګړو مراسمو کې دغه اوپتل پرانست. نوې اوپتل 650 وزن لري. د کروز د توغندیو تر څنګ پکې پرمختللي تورپیډو او بحري ماینونه ځای په ځای شوي دي چې کولی شي د اوبو د لاندې نواشي او هدف ولي.
د اسرائیل صدر اعظم د هیواد لپاره د بهرنۍ چارو نوې موقتی وزیر ټاکلی. څلور کاله کېده چې صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په خپله د بهرنۍ چارو د وزارت چارې پر مخ وړلې. بنجامین نتنیاهو نن اعلان وکړ چې د ترانسپورت او سنای وزیر به د اپریل تر میاشتې پورې چې نوې انتخابات کیږي د بهرنۍ چارو موقت وزیر وي.
په بنگلادیش کې اور نه کسه وجلی. چارواکو ویلي دي چې اور سهار وختي د چټاګان خار کې د چکټایي په سیمه کې په داسې حال کې ولګید چې خلک لاویده وو. په اور کې تقریبا 200 کورونه سوځیدلي. چارواکي وایي چې د اور د لګیدو علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د تحقیقاتو امر شوی دی. اور په هغه سیمه کې لګیدلی چې اکثریت خلک غریب دي.
یوې وسلوالې ډلې په لیبیا کې د ټونس 14 کارکوونکي تښتولې دي. د بشري حقونو ډله وایي چې دغه کارکوونکي پرون شپه ناوخته د تیلو په یوې تصفیه خانه کې د کار کولو لپاره روان ول چې وسلوالو په لار کې وتښتول. د بشري حقونو د څار ډر د ډلې ویلي دي چې تښتونکو د کسانو د خوشی کېدو په بدل کې په ټونس کې د یو لیبیایي شخص د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې د مخدره موادو د قاچاق په قضیه کې بندي دی.
د امریکا د اردو هغه نظامی ترانسپورتي الوتکې چې وینزویلا ته بشری مرستې رسوي د شنبه په ورځ د کولمبیا د کاکټا ښار کې کېناستلې. دا ښار د وینزویلا د سرحد سره پروت دی. دا بشری مرستې چې د امریکا او څو نورو هیوادونو لخوا برابرې شوي تر اوسه هیڅ وینزویلایي ته نه دي رسېدلې، خو په کولمبیا، برازیل او کاراکاس کې آماده شوي دي. د وینزویلا متنازی جمهور رئیس نیکولاس مادورو ویلي دي چې دا مرستې بې ځایه او غیر قانوني دي.
او وروستی خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورد په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازیتوب له کاندیدای وتلې ده. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پروسه کال د دسمبر په میاشت کې ویلي و چې غواړي په ملګرو ملتونو کې د سفیری نیکی هیلی پر ځای د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورد معرفي کړي، خو میرمن ناورد پرون په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې له دې دندې صرف نظر ده او د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیونه یې مننه وکړه چې د سفیر په حیثیت په پام کې نیولې و. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مخ کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په آلمان کې د مونیخ نړیوال امنیتي غونډې نه وروسته ولسمشر غنی او د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی. د دې رپورټ تفصیل لږ وروسته د وحید فیضی نه اورو. په پاکستان کې د خلیلزاد او طالبانو غونډه لغوه شوه. امریکایي چارواکو په پاکستان کې له طالبانو سره غونډه چې ټاکل شوې وه سبا شوې وه لغوه کړې ده. تر دې مخکې طالبانو اعلان کړی و چې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره یې پلان شوی غونډه هم لغوه شوې ده. د طالبانو سرچینې ویلي چې غونډه امریکایانو لغوه کړې ده. په دې اکله نور حال د اکرام شینواري په رپورټ کې اوري.
امریکایی چارواکی وی چې د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیزاد به دا اونۍ اسلام آباد ته سفر ونکړي. په پاکستان کې یو امریکایي چارواکي په دې حق له امریکا غږ ته د نورو جزئیات ورکولو څخه ډډه وکړه. تېره اونۍ طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د دغې ډلې یو پلاوی به د دوشنبې په ورځ د فبروري په 13مه اسلام آباد کې د زلمی خلیزاد سره د خبرو سربیره د پاکستان د صدراعظم عمران خان سره هم د افغان مهاجرینو او اقتصادي مسلو په سر خبرې وکړي. خود دغه ډلې یوې سرچینې د یکشنبه په ورځ امریکا غږ ته ویلي چې داسې ښکاري چې طالبانو پلاوی هم پاکستان ته خپل سفر پسه کړی دی. طالبانو په رسمي ډول خپل پلاوی د سفر د پسه کېدو د علت په اړه څه نه دي ویلي. ځینو رسنیو د ناتیجې شوو رپورټونو په اساس ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په پاکستان کې د زلمی خلیزاد سره خبرو ته چمتو نه دي. په دغو رپورټونو کې د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د ملا عبدالغني برادر د نیول کېدو په اړه هم رپورټونه ورکړل شوي، خو د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په یوه سوولي اعلامیه کې د ملا برادر نیول رد کړي او ویلي چې هغه په خپلو کارونو باندې بوخت دی. د دوشنبې په ورځ اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر د پاکستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر لخوا په یو خبري کانفرانس کې تعیین شوی و، خو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر د خبرونو د خپرېدلو وروسته افغان حکومت پاکستان د افغانستان د ملي حاکمیت څخه په سرغړونې تورن کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر په اړه اسلام آباد له وړاندې کابل سره دا سفر نو تنظیم کړی. ښاغلی احمدي ویل چې دا په څرګنده د افغانستان د ملي حاکمیت پر خلاف یو اقدام دی.
با ما هماهنگ نشده، این نقض صریح حاکمیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هست.
دانسته لموک سره په امغهګی کې نه د تنظیم شوی، د افغانستان اسلامی جمهوریت د ملي حاکمیت پر وړاندې سرګند سرغړونه ده. طالبان عملا لموک سره په جګړه کې،
طالبان عملا با ما در حال جنگ هست.
خاغلی احمدی ویل چې پاکستان دا اقدام د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په برخه کې د دغه هیواد ژمنو په خلاف ترسره کوي. هغه ویل چې دا په یو ډول طالبان ته د مشروعیت د ورکولو هڅه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو کمیټې ته پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر په اړه د افغان حکومت د شکایت په باب هم خبرې شوې رپورټونه تایید کړل او ویل چې د دغې پلاوي سفر د دغې کمیټې لخوا پر طالب چارواکو د سفر د لګېدلو بندیزونو پر خلاف ترسره کیږي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره د طالبانو د پلاوي د خبرو د پسه کېدو په باب جلا جلا نظرونه لري. یو شمېر دغه کارپوهان په دې باور دي چې دا کار د افغان حکومت د وروستیو هڅو په نتیجه کې ویدی. خوزلی نور بیا د دې کارلت د طالبان ترمنس په پاکستان کې د خاغلی خلیزاد سره په خبرو د اختلاف لامل لګړي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو وحید مجدوی چې کدا کار د افغان حکومت داسو پایله کې شوی وي، نو دا د افغان حکومت لپاره یو ډول ډیپلوماټیک بریا دی.
تر هغه پورې چې ځینو کسانو چې طالبان سره نږدې دي هغه وایي د ناستې د تعویق علت دا دی چې طالبان غواړي انس اقوانی هم په دې مذاکرات کې برخوال و سیگی و شرک بگون بو که خو دروس پوری داکار نده شوه و پا همده دلیل وز دا مذاکرات پا تاویق پچول سویده. البته نور مسائل هم که داشتی وی خو دروس پوری طالبان پا دی که رسمی اخبرگون نده خود دلی. دو بلا مسئله چی مهمه داگه داده چه شاید پاکستان او امریکا د افغانستان حکومت د اعتراض بخاطر داکار
کسان په پاکستان کې د افغانستان د پخلین لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې پسه شوي، خو طالبانو د مخه ویلي وو چې د دغې ډلې استازي به د ښاغلي خلیزاد سره د روانې میلادي میاشتې په 15مه د قطر په پایتخت دوحه کې هم خبرې وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
زمان غاگ دا واشنگتن دا ستیدیو ناوری. پا آلمان که دا مونیخ نړیوال امنیتی غونډه نه وروسته ولسمشر غنی او دا افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد کابل ته رسیدلی دی. په دې اړه نور حال د وحید فیضی په رپورټ کې اورو.
مننه نوشابه جان. خلیزاد کابل ته تللی دی او په کابل کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره لیدلی دی. اجرایي ریاست وایي چې زلمی خلیزاد په دې ورستیو کې د سیمه هیوادونو د چتللې وو د سولې په برخه کې د پرمختګونو په حق له اجرایي رئیس ته معلومات ورکړي دي. بلخوا په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وای چې د سولې خبرې په خوا د سیمه د هیوادونو لخوا برمته شوې وي. کرزی وای د سیمه هیوادونه د سولې په برخه کې همکاري وکړي او که د خپل منځي رقابت دی وسیلی په توګه کاروي دوی مخالفت کوي. ښاغلی کرزی وای چې افغان حکومت دی هم د سولې په برخه کې په یو شمېر مسلو بیا کتنه وکړي.
د سولې په خبرو باندې موږ نه غواړو چې بهرني هیوادونه سیالي وکړي. له منفي سیالۍ ولرې غواړو، موږ همکاري غواړو. که د اسلام آباد غونډه د قدرتونو ترمنځ د یوې سیالۍ په توګه وي، دا ګټور کار نه دی. موږ مخالف یو.
له دې ټولو سره سره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزي د افغان حکومت شکایت ملګرو ملتونو ته سپارلی دی. په دې لیک کې ویل شوي چې پاکستان ته د طالب استازو د اعلان شوي احتمالي سفر په اړه له افغان حکومت سره هیڅ ډول سلا مشوره نه ده شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان حکومت د بشري سرچینو د سم مدیریت او د شفافیت د راوستلو لپاره د ملکي خدمتونو د مامورینو د بایومیټریک بهیر پیل کړ. د افغانستان په دولتي ادارو کې دا مهال 440 زره ملکي مامورین کار کوي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون په وینا د دغو مامورینو په اړه معلومات به د یو عصري سیستم له لارې په یو معلوماتي مرکز کې راټول او ثبت کړي. ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د انساني سرچینو د سم مدیریت او په چارو کې د شفافیت د راوستلو لپاره د ملکي دولتي ادارو ټول مامورین بایومیټریک کوي. د دولت د ملکي مامورینو د بایومیټریک د بهیر د اداري اصلاحاتو او د ملکي خدمتونو کمیسیون د رئیس احمد نادر نادری لخوا د دغه کمیسیون د کمشنرانو په اړه د معلوماتو په ثبتولو سره نن د یک شنبه په ورځ په رسمي ډول پیل شو او د یو کال په موده کې به پای ته ورسیږي. د چارواکو پر وینا د ملکي ادارو د کارکونکو د بایومیټریک بهیر به د یو هر اړخیز او عصري سیستم له لارې ترسره شي چې په کې به د افغانستان د ټولو ملکی خدمتونو د کارکونکو په تړاو اساسي معلومات په یو معلوماتي مرکز کې راټول او ثبت شي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد نادر نادری د دغه بهیر د پیل په مراسمو کې وویل:
اداري ملکی و دولتي افغانستان
د افغانستان دولتي ملکی اداره د دې توان لري چې د نړۍ په نورو برخو کې د موجودو پرمختګونو سره سم حرکت وکړي. دا د افغانستان د ادارې د پرمختګ په برخه کې د اټف ټکی دی. د ټولو ملکی کارکونکو د بایومیټریکی معلوماتو په ثبتولو سره به موږ د دغه هیواد د انکشافي برنامو د استفادې لپاره د معلوماتي سرچینو یو با اعتماد مرکز ولرو. تاکل شوی چې دغه سیستم له لارې د ټولو دولتي ملکی مامورینو د دندې، هویت، پته، تحصیلي درجه او ماشونو په تړاو معلومات ثبت او له مالی وزارت سره شریک شي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو له بایومیټریک وروسته به دا بهیر د پوهنې په وزارت کې عملی شي او وروسته به نورو ملکی ادارو ته وغځول شي. د افغانستان د ملکی دولتي ادارو کارکونکي له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې دا به په اداري چارو کې د اسانتیاو او شفافیت لامل شي. اسمت مرادی چې د کندز د والي د ویان په توګه دنده لري، امریکا غږ آشنا ته وویل:
د دولتي کارمندانو د بایومیټریک پروسه یو ډېره مهمه پروسه ده. دا د شفافیت او د فساد مخنیوي ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې د کار د چټکتیا لامل کیږي. نو د افغانستان د جمهوری دولت له دې اقدام څخه ستاینه کوو او په ټوله معنا ترې ملاتړ کوو.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې 440 زره لوړپوړي منځني او ټیټ رتبه مامورین د دولت په ملکی ادارو کې کار کوي. پر دې سربیره شاوخوا همدومره نور په امنیتي او پوځي ادارو کې هم په دندو بوخت دي چې پخوا بایومیټریک شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی. ډونالډ ټرمپ له اروپایي متحدانو نه غوښتنه وکړه چې په سوریه کې څه باندې 800 افراطي وسلوال چې نیول شوي تسلیم شي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د امریکا ولسمشر له برټانیې، فرانسې، جرمني او نورو اروپایي متحدانو غوښتنه کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې څه باندې 800 جنګیالي چې نیولي محاکمه یې کړي. ډونالډ ټرمپ پرون په یو ټویټ کې لیکلی چې د داعش خلافت د زوال په حال کې دی، خو اوس د نورو وخت دی چې تر خپله وسه اقدام وکړي. پولیس مشر زیاته کړه، موږ د خلافت په وړاندې تر بشپړې بریا وروسته له سوریې وځو.
The United States military, our coalition partners,
د امریکا پاوځ زموږ متحدین او د سوریې دیموکراتیک ځواکونه په عراق او سوریې کې د داعش تر ولکې لاندې سیمې ټولې نیولې دي. دا په رسمي ډول راتلونکې اونۍ اعلان شي چې سل په سلو کې خلافت ماتې ورکړې ده، خو زه به تر رسمي اعلانه پورې انتظار وکړم.
اروپایي او یو شمېر نورو هیوادونو ویلي چې سلګونه وګړي یې منځني ختیځ ته تللي چې د داعش او نورو افراطي ډلو تر څنګ جګړه وکړي. د بهرنیو هیوادونو یو شمېر دغه اتبا وژل شوي، یو شمېر نورې نیول شوي او ځینې نورې هم هڅه کړي چې بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. په رسنیو کې د شمیمه بیګم په نوم د یوې ځوان نجلۍ په اړه بحثونه توده شوي چې د داعش ډلې سره د یو ځای کېدو په موخه له کوره تښتېدلې وه. اوس دغه 19 کلنه نجلۍ میندواره ده او د برټانیې له حکومته مرسته غواړي چې بیرته هیواد ته ستنه شي.
ډونالډ ټرمپ رښتیا وایي که چیرې امریکا له سوریې څخه ووځي، په بندیانو کې یوازې د داعش جنګیالي نه دي، هلته ښځې او ماشومان هم شته. نو د دې لپاره یوې تګلارې ته اړتیا شته. که چیرې امریکایي عسکر ووځي، د سوریې دیموکراتیک ځواکونه یا کردان چې دغه خلک ساتي، نور به دا وس ونه لري چې بندیان وساتي.
ټرمپ وایي متحده ایالات د دې شینند را نشي کولای چې دغه وسلوال دی اروپا ته چیرې چې دوی هڅه کوي بیرته ولاړ شي نفوذ وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د جرمني په مونشن کار کې امنیتي کنفرانس کې وویل چې امریکایي عسکر به بیرته هیواد ته ستنیږي، خو د داعش ځپل به دوام پیدا کړي.
مونږ خپل عسکر هیواد ته ستنوو، خو مونږ به په داسې ډول بیرته ستانه کړو چې متحدین وشي کړای په سیمه کې د داعش پاتې جنګیالي ونیسي او له منځه یې یوسي. خو مونږ خپلو شریکانو ته وایو چې په سوریه کې خپله ونډه پوره کړي، څو هلته زموږ لاسته راوړنې خوندي پاتې شي.
ولسمشر ټرمپ تیر کال په دې اعلان چې داعش ډله په سوریه کې ماته شوې او خپل 2000 سرتیري له هغې واده باسي، د امریکا د کانګرس غړي او خپل متحدین حیران کړل. منتقدین وایي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به په سوریه کې یوه خلا رامنځته شي چې ورسره به د اسلامي دولت ډله په سوریه او عراق کې بیرته ځان منسجم کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس د ایران رژیم قاتلانه انقلابي رژیم وباله او د اروپایي انډیوالانو دریزې د ایران د اتومي تړون په برخه کې رد کړ. خو د دې په مقابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د مونیخ په کانفرانس کې وویل د امریکا یو اړخیز دریز د دوی په گاوند کې د بې ثباتۍ ستره منبع ده. مایک پینس د مونیخ په امنیتي کانفرانس کې اروپایي ټولنه دې ته وهڅوله چې هوان ګایډو په وینزویلا کې د مشروع ولسمشر په توګه وپیژني. په موږ رپورټ ته
د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پر اروپا تور ولګاوه چې پر ایران د امریکا بندیزونو ته تاوان رسوي.
اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې زموږ اروپایي شریکان د ایران له اټومي معاملې نه ووځي.
خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د یکشنبې په ورځ پر امریکا نیوکه وکړله چې دا د ایران په مقابل کې د امریکا غیر صحي عقده ده چې له اروپایي اتحاد نه غواړي چې د ایران له اټومي معاملې نه ووځي.
پرون دلته په میونخ کې ښاغلي پینس دا بې ګټې خبره تکرار کړله چې په ډېر کبر یې له اروپا نه وغوښتل چې په کار ده اروپایي ټولنه له امریکا سره په دې کې یو ځای شي چې خپل امنیت ته تاوان ورسوي او خپل تعهدات مات کړي.
د ښاغلي ظریف مقصد هغې نړیوالې اټومي معاهدې ته اشاره وه چې د امریکا او اروپایي ټولنې له خوا نه ورسره په ګډه شوې وه. ښاغلي پینس د میونیخ په کنفرانس کې له مسکو سره د اروپایي ټولنې پر اړیکو هم نیوکه وکړه ده او د ګازو د پایپ لاین هغه پروژه یې وغندله چې له مسکو نه جرمني ته ګاز رسوي. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دا خبره رد کړله چې د مسکو پر ګازو اتکا لري او د ایران په اړه هم د اروپایي ټولنې د دریز ملا وتړله.
helfen wir der unserer gemeinsamen sache unserem gemeinsamen ziel nämlich die
ayamang lakhpale gade eda sara che pade toga che de iran de zianman nufuz aghizi kam kum rastakaw aw kale yawazini tawafuq na ham wuzu
sadr azam angela merkel wel da tawafuq wa kuch nay wasila da che mug par iran pa nur barkho ke fishar rawastale shu ښاغلی پینس د امریکا غوښتنه د ناټو متحدینو ته بیا تکرار کړله چې د دفاعي لګښت بودیجه کې خپله ژمنه پوره کاندي.
د ناټو نه تقاضا دا وه چې د خپل ناخالص ملي عاید 2% دفاعي بودیجې ته ورکړي، خو د ناټو لګښت 240 میلیارد دی. مګر که د 2% د تعهد بودیجه وشمیرل شي نو هغه 360 میلیارد ډالر کیږي.
د اروپایانو او امریکایانو ترمنځ دا پوښتنې او دا فشارونه ډیر اشنا دي، په داسې حال کې چې دا ادعا کوي چې موږ له مشترکو خطرونو سره مخامخ یو. خو د میونیخ د امنیتي کنفرانس زیاته برخه د دواړو متحدینو ترمنځ په روان جنجال او تشنج باندې تیره شوه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
پامو کې د روان خبرونې وروستی رپورت ده. د خوست ښاریانو له دولت نه غوښتي چې د پارکینګونو ستونزه دې په دایمي توګه حل کړي. په دې اړه پامو کې د خبریال ابراهیم رحیمي رپورت ده.
په داسې حال کې چې د خوست ښار کال تر بل وده او پراختیا عمومي ګڼه ګوڼه یې هم مخ پر زیاتېدو ده، خو د نورو ستونزو تر څنګ د موټرو لپاره د پارکینګونو د نه شتون ستونزه یې پر خپل ځای پاتې ده. له دې کبله چې په ښار کې زیاتره جوړې شوې ودانۍ او مارکیټونه له ماستر پلان سره تطابق نه خوري، کانالیزاسیون، د څښاک اوبو سیستم او د موټرو د تمځایونو اسانتیاو ته پکې ډېره کمه توجه شوې.
نوم یې محمد ده. موږ چې کله بازار ته راځو بس دلته موږ موټر درو یا 1000 افغانۍ موږ نه اخلي، دایمي وي، موږ ته پرچه راکوي. دا خو شخصي دي، دا خو خلکو زور کړي دي، هغه خلکو زور کړي چې هغه نمرې وس نه لري نو یو پایده ته راخلي. نو دې خو اوس ډېره اړتیا را پکړې ده، بازار کې ډېر رش کم کړی ده، دغو پارکینو د شخصي پارکینو.
محمد د ښار په یوه برخه کې د یوه شخصي کور لانګړه څخه د موټرو د پارکینګ په توګه استفاده کوي. هغه وایي چې دغه او دې ته ورته نورو پارکینګونو تر ډیره بریده د خلکو ستونزه هواره کړې.
نو ختمی یو موټر سیګلری غریبون هغه د بال باش ته پوره مریضای خی باد پوره هغه غالب نه بیې چې غال بیزین مخامه ختمن خلک ډیر په مشکل کې کده. دولت کوم غوی داس پارکینه یا خلیزه نه وی دولت کې جوړ کی هم به دولت ته پیدا وي هم خلکو ته ګټه رسیدلی.
په دې ورستیو کلونو کې په خوست ښار کې د پارکینګونو شمیر مخ پر ډیرې دودای، خو د ښاریانو اندېښنه دا ده چې ټول پارکینګونه په شخصي نمرو کې د موقت وخت لپاره جوړ شوي. د دې ولایت اوسیدونکي د خوست له ښاروالۍ او د ښار او کور جوړولو له ریاست نه غوښتنه لري چې په ښار او شاوخوا سیمو کې جوړیدونکو ودانیو ته د ماستر پلان خلاف د جوړولو اجازه ورنه کړي.
په نورو نړۍ کې چې دی، په نورو هیوادونو کې چې دی، هر پارک، هر مارکیټ، هر سرای پارکینګ لري او خپل موټر په ډاډه ځای ته درولی شي. د ګڼې ګوڼې ترافیکو مخنیوی شوی وي. په ښار کې به په سهولت ګرځو راګرځو ټول کارونه به زر پای ته رسېدلی وي او د وخت د ضایع کېدو مخنیوی به شوی وي.
په ښار کې جوړې شوې ودانۍ د موټرو د درېدو لپاره ډېر کم او یا هیڅ اسانتیا نه لري. د خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی وایي چې له دې وروسته هر نوې جوړیدونکې ودانۍ به ټولې اسانتیاوې ولري.
زموږ ټوله هڅه دا ده چې موږ نور معیار ته لاړ شو، اشاري قوانینو ته لاړ شو. اوس خو ستونزه دا ده چې که ښاروالي معیاري شي، کومندني معیاري نه وي، کله کومندني معیاري شي ترافیکو کې ستونزه، شرسازي معیاري شي، اراضي معیاري نه وي. موږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې د یوې منظمې ادارې په رامنځته کېدو سره ټول کارونه معیاري شي.
د ښاریانو په وینا د موټرو د تمځایونو جوړول له یوې خوا په ښار کې د ګڼې ګوڼې د کمیدو په مخنیوي کې مهم رول لري او له بلې خوا د دولتي عوایدو په زیاتېدا کې هم مرسته کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
مهم خبرونه لنډیز اوري. په پاکستان کې د خلیلزاد او طالبانو غونډه لغوه شوه. امریکایي چارواکو په پاکستان کې د طالبانو سره هغه غونډه چې ټاکل شوې وه سبا وشي لغوه کړې ده. طالبانو په یوې اعلامې کې ویلي دي چې غونډه هغوی نه ده لغوه کړې او پوره چمتووالی ورته نیولی وه. طالبان وایي غونډه په دې خاطر لغوه شوه چې د قطر د مذاکراتي ټیم ځینو غړو نمونه لا هم د ملګرو ملتونو او د امریکا په تور لیست کې دي او د سفر کولو لپاره ورته شرایط او اسانتیاوې نه وي برابرې شوې. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې هغه لاری موټر نیولی دی چې 10000 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې بار وه. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان نن پاکستان ته ځي. ایران نن نوی اوپتل ښکاره کړه چې په خپله ایران جوړ کړی دی او د کروز توغندي پکې نصب شوي دي. په بنګلادیش کې ور 9 کسان وژلي دي. د امریکا د اردو هغه نظامي ترانسپورتي الوتکې چې وینزویلا ته بشري مرستې رسوي د شنبې په ورځ د کولمبیا کوکټا ښار کې کېناستلې. د ایران د پارلمان رئیس وایي په دې هفته کې د پاسداران انقلاب په ځواکونو خونړۍ حمله په پاکستان کې پلان شوې او د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي دي چې د کشمیر په پلوامه کې به د توی شوو وینو بدل اخلي.
ترانو اوریدونکو نن څخه خبري پښتو لومړی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د تل په څیر په لنډ شوو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مو شه. آرام او سوکاله اوسئ.